د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو ډېرو محترمو اوریدونکو یار بیا پروګرام ته شرغلاسته د خبرونه ز فرشته جلال زی وړاندې کوم او سره زما ټول همکاران اول پام وکړي د دې ساعت مهمو خبرونو ته د افغانستان کورنی خبرونه اجمل تورمن وړاندې کوي
د وروزګان ولایت په ترینکوټ ولسوالۍ کې د ماین په وی چاودنه کې درې کس وژل شوي او دوه کس ټپیان دي. ولسی جرګې ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي لخوا د نویو نومول شوي وزیرانو د کاري پروګرامونو د تشریح کولو لړۍ نن پیل شوه. د امریکا یو جګپوړي پوځي مقام وایي که ډیپلوماسي او اقتصادي بندیزونه اغیز ونه کړي نو واشنگتن به د ایران د اتمي پروګرام د مخنیوي لپاره نوی احتیاطي پروګرام عملي کړي. دا خبرونه په دې ساعت کې اوریدل شي. بشپړ خبرونه واورئ. د وروزګان ولایت په ترینکوټ ولسوالۍ کې د ماین په وی چاودنه کې درې کس وژل شوي او دوه کس ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د رسنیو او عامه اړیکو له دفتر څخه په وی خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه چاودنه د کاریز په سیمه کې د وی مرستندوی ماسی په موټر شوي چې وژل شوي او ټپیان هم د دغه ماسی کارکونکي دي. خبر پاڼې ویلي چې ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. ولسی جرګې ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي لخوا د نویو نومول شویو ولس وزیرانو د کاري پروګرامونو د تشریح کولو لړۍ نن پیل شوه. ټاکل شوی ده چې د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د افغانستان د ملکي هوایي چلند او ترانسپورت د مخدر موادو پر ضد مبارزې او یو شمیر نور وزارتونو لپاره نومول شوي وزیران خپل 15 کلن پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح او د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. ویل شوی چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت لپاره نومول شوی وزیر به هم ډېر ژر ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. د ولسمشر حامد کرزي لخوا د سوداګرۍ وزارت لپاره نومول شوی وزیر محمد هادي حکیمی د شخصي ستونزو له امله له وزارت څخه معذرت غوښتی دی. په ژواک خبري اژانس ویلي چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت لپاره نومول شوی وزیر محمد هادي حکیمی اوس مهال په کاناډا کې دی او د یو شمېر شخصي او کورنیو ستونزو له امله یې په ټاکل شوي پوست کې له کار کولو معذرت غوښتی دی. که څه هم ویل کېږي په دې اړه د نومولو لخوا جمهوري ریاست ته خبر ورکړل شوی دی خو د ولسمشر کرزي د بیان د دفتر له د دې خبر تایید نه دی کړی. د متحده عربی اماراتو محکمې د یکشمې پوره د اماراتو د امیر رور شیخ عیسی ته د افغان د وهلو ټکولو او په اړه د جنسي تجاوز له تورون څخه برات ورکړ. د څلوېښت کلن شیخ عیسی مدافع وکیل د جرمني خبري اژانس ته وویل د محکمې د حکم له مخې نوموړي په دې عمل ځکه ملزم نشي پیژندل کېدی چې د جرمي عمل پر مهال درمل خوړلي ول. د روان کال په اپریل میاشت کې د امریکا ای بی سی تلویزیون هغه ویډیوي تصویرونه خپاره کړل چې شیخ عیسی او یو پولیس په 2004 کال کې په قمچینو او میخلرونکو تختو د وفان د وهلو ټکولو بیا دغه پر زخمونو د مالګې شندلو او وروسته په خپل موټر پسې دغه د تړلو او کشولو په حالت کې خي. شیخ عیسی په جنسي تجاوز وهلو ټکولو او له خطر سره د یو انسان د ژوند مخامخ کولو په تور محاکمه شو. د شیخ عیسی مدافع وکیل ابیب الملا ویل د خپل کل د بیګونا ثابتولو په خاطر ډیره هلې ځلې وکړي او بل اخر محکمه هم فیصله وکړه چې دای د خپل عمل مسول نه دی ځکه د عمل پر مهال دای د بیسدی او درد زد دوا خوړ دی. شیخ عیسی که څه هم د امیر رور دی خو د متحده عرب امارات په حکومت کې رسمي مقام نه لري. او په کابل کې د صرافام د ټولند را پوله مخینه افغاني د بهرنۍ آثار په وړاندې په دې توګه بد دی کې یو امریکایي ډالر 30 افغاني او 10 پوله یو سترلنګ پاوند وا وی افغاني او 30 پوله یو ایرو او وی افغاني یو سعودي ریال 12 افغاني او 50 پوله زر ایراني تومنه 30 افغاني او زر پاکستاني کلداري 1500 وی افغاني. دا ورته د مد افغانستان کورني خبرونه او سم بهرنۍ خبرونه او احمد تکل.
د امریکا یو جګپوړی پوځي مقام وایي که ډیپلوماسي او اقتصادي بندیزونه اغیزونه کړي نو واشنگتن به هغه پروګرام عملي کړي چې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره په احتیاطي ډول برابر کړي. جنرال ډیوید پترایس چې په منځني ختیځ، خلیج او جنوبی آسیا کې د امریکایي ځواکونو مشري کوي د دې احتیاطي پلان جزئیات څرګند نکړل. جنرال پترایس د امریکا له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې همدارس د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرایلو د حمله احتمال رد کړ او ویل د لویدیز لپاره اوس هم د ډیپلوماسۍ لپاره د ایران د اټومي پروګرام د حل امکان شته. امریکا دا مهال پر ایران د بندیزونو د څلرمې دورې د وضع کولو د هڅو مشري کوي. متحده عرب امارات او جرمني پر ایران غ کړی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو د اندېښنو د لرې کولو لپاره زیات کار وکړي او یا د نورو نړیوالو بندیزونو منلو ته چمتو شي. د ایران د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زیاد النهیان پرون د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره تر لیدو وروسته وویل موږ د اټومي پروګرام په برخه کې د ایران د غیر شفافو اقداماتو په اړه ډېره اندېښنه لرو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر چې د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلی وای په دې مسله کې د او د متحده عرب اماراتو شیخ تر ډیره حده ګډ نظر درلود. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي له وسلوالو ملیشو سره د مبارزې په برخه کې د مرستې لپاره یمن یا سومالیا ته د عسکرو د استولو هیڅ ډول پلان نه لري. ولسمشر باراک اوباما امریکایي مجلې پیپل ته په مرکه کې وویل چې د ده په نظر د القاعده د فعالیتونو مرکز لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمو کې دی. ولسمشر اوباما تر دې مخکې ویلي وو چې دی فکر کوي د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې غړو ته د القاعده شبکې غړو هغه نایجیریایي ځوان ته چې د کرسمس په شپه امریکا ته پتلونکې الوتکه کې د چاودنې هڅه وکړه په یمن کې روزنه او وسایل ورکړي وو. د الشباب په نوم د القاعده له تروریستي شبکې سره تړلې ډله د سومالیا زیاتې برخې کنټرولوي او په یمن کې هم فعالیت لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه پلان تایید کړی چې له مخې اسرائیلو ته د کډوالو او وسلوالو د ننوتو د مخنیوي لپاره له مصر سره د سرحد په اوږدو کې موجود موانع چې ابتدایي دي لرې کیږي او پر ځای یې عصري وسایل نصبیږي. نتنیاهو وویل دا د اسرائیلو د ډیموکرات دولت په صفت د اسرائیلو د ساتنې په هدف یوه ستراتیژیکه پریکړه ده. د اسرائیلو صدر اعظم وویل دوی به هغو خلکو ته چې د جګړې له سیمو څخه تښتي پناه ورکړي خو هغو ته چې د کار موندلو په مقصد په غیر قانوني ډول اسرائیلو ته ننوځي اجازه نه شي ورکولی. رویټر خبري اژانس خبر ورکړی چې د مصر او اسرائیلو د ټول ګډ سرحد په اوږدو کې موجود موانع په یو مخیز ډول له منځه نه ځي. خبر زیاتوي چې دا پرمختللي وسایل به د اسرائیلي لوري له سرحدي ساتونکو سره د غیر قانوني کډوالو د ورتګ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د کرویشیا د انتخاباتو نتایج ښیي چې د مخالف سوسیال ډیموکرات ګوند کاندید ایوو جوزیپوویچ د دې هیواد د انتخاباتو ګټونکی شو. د کرویشیا د انتخابات کمیسیون وایي جوزیپوویچ د حقوقو استاد د ژمنه کړې چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د هڅو ملاتړ به وکړي. ایوو جوزیپوویچ د رایو په سلو کې شپېته او د سیال مستقل کاندید د زاګرب ښاروال میلان باندیچ په سلو کې 9.8 رایې وګټلې. او په پولانډ او جرمني کې د واورې د سختو ورښتونو له وجې په ډیرو سیمو کې لارې بندې شوي او د ګاز او برېښنا د انتقال بهیر بند شوی دی. د پولانډ یو شمېر رسپانو خبر ورکړی چې پرون په سیمه کې د برېښنا د لینونو د بند قطع کېدو په خاطر لږ تر لږه 80,000 کسان په تیاره کې پاتې شوي وو. د جرمني په شمال او لویدیځ کې د اورګاډي تګ راتګ په لاره کې هم خنډونه لویدلي وو. دا تر دې ساته د نړۍ خبرونه چې له ازادي راډیو مو واورېدل.
صد سهار لس بجې او ات دقیقې د ازادي راډیو د پښتو خبرونه تر یو لسو بجو ده او د خبرونه په جریان کې به د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د ورستیو مسایلو په ارتباط واوري. په خبرونه کې به په یو رپورت کې واوري چې د افغانستان د حکومت او د ناتو د قواو ترمنځ د ورستي موافقه پر اساس ټاکل شوی چې په افغانستان کې د نننه د ټولو د بګرام په هوایی اډه کې د زندان مسؤلیت ډیر ژر افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. د امریکا د متحدو ایالاتو د کرهنې وزیر په افغانستان کې دی او د افغانستان د نننه د کرهنې د سکتور د پراختیا په اړه افغان چارواکو سره خبرې کوي. په خبرونه کې بعد غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو خبرې شوې تفسیر هم واوري. او واوري چې په کونړ کې شدینه کاندیدانی، البته هغه شدی چې غواړي د نوي پارلمان د نوي ولسی جرګې لپاره ځانونه کاندید کړي خپل پروګرامونه برابروي. د خبرونی اول مطلب مو په افغانستان کې د بندیانو د مسلې په اړه دی. هغه مسله چې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی مرستیال وایي د افغانستان په اړه د لندن په کانفرنس کې به یې هم یادونه وسی. دوی ویلي دي چې په افغانستان کې د ننه د ټولو زندانونو د مسؤلیت اخیستل او افغان امنیتي ځواکونو ته د دغو زندانونو او زندانیانو د ساتلو د مسؤلیت ورکول هغه مسله ده چې د لندن په کانفرنس کې به یاد سي. پرون په کابل کې د افغانستان د حکومت او د ناتو د چارواکو ترمنځ د یو موافقې پر اساس اعلان وشو چې په لشتل ژراتلونکو دوه میاشتو کې به د بګرام په هوایي اډه کې د موجود زندان مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل سي. له کابل حسیبه شهید په دې مسله رپورت لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دوی له شوي تړون سره سم د بګرام زندان د مسؤلیت د منلو لپاره خپلې تیاری پیل کړي او ډیر ژر به د دې زندان چارې سنبالې کړي. د افغان امنیتي او ناټو چارواکو ترمنځ د شوي تړون له مخې د بګرام زندان به تر راتلونکو دوه میاشتو پورې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. د دفاع د وزارت وایي جنرال محمد ظاهر عظیمي له ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د دې زندان د مسؤلیت د منلو لپاره عملی کار سر له اوسه پیل شوی او دوی ورته د چارو د پرمخ بیولو لپاره کسان
در پی افغانیزه شدن مسائل امنیتی افغانستان یکی از موارد توافقی است که
د افغانستان د امنیتی چارو د افغانی کول په برخه کې یو موافقه ده هم شوه چې د بګرام د زندان چارې ملي اردو ته وسپارل شي او د هغې ټوله چارې لکه تحقیقات محاکمه او عدلیه او قضایي چارې او د بندیانو ساتل د افغانانو لخوا پر مخ بوتل شي. دا تړون پرون لاسلیک شوی او د هغې د مسؤلیت د سپارلو کار لنن نه پیل شوی او موږ د کار لپاره خپل کسان روزو.
د ورکو شویو معلوماتو له مخې همدا اوس د بګرام په زندان کې 250 بندیان ساتل کیږي چې دیش تنه بهرنی وګړي دي او له افغانستان نه بهر نیول شوی. د بګرام زندان د کابل په شمال کې پروت دی چې اوس مهال هلته د میشتو امریکایي ځواکونو لخوا اداره کیږي او اوس ورته د 2 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت یو نوی ودانۍ هم جوړه شوې ده. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون افغان امنیتي ځواکونو ته د دې زندان د چارو د ورسپارلو د پریکړې تود هرکلی کړی. د دې کمیسون یو غړي فرید حمیدی د ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې په دې زندان کې له افغان بندیانو سره د بهرنیو ځواکونو د چلند په اړه خورا زیات شکایتونه موجود وو او اوس دوی هیله مند دي چې دا شکایتونه به حل شي.
زه فکر کوم چې هم د افغانستان دولت هم بنګلادي ټولنه په افغانستان کې مخصوصا امریکایان چې دلته په افغانستان کې زندانونه لري دوی مکلفیت لري چې خپل د زندان هغه قوانین او مقررات چې دوی د زندان په اړه کول د پاره لري د بشري حقوقو د بنګلادي معیارونو په اساس باید تنظیم شي او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون او نور ملي قوانين چې د زندانيانو د حقوقو د رعایتولو لپاره په افغانستان کې د تصفیه شوی د دې رعایت زمينه او امکانات برابر کی.
خو د دې ترڅنګ د سندخنې هم موجود دي چې ممکن افغان چارواکي له بندیانو سره په چلن کې نړیوال قوانين رعایت نکړي شي. د هیواد د سیاسي چارو یو کارپو سید اعظم په دې اړه خپل اندېښنه داسې شریک کړه.
100% ممکن است که انتقادای صورت بگیره و عملا ببینیم که
سل پسلو که ممکن ده چه شکایتونه وشی او عملا به وګورو چې هغه افغانان چې د زندان مسولیت په غاړه اخلي شاید نه کړی شي چې له بندیانو سره په چلن کې نړیوال معیارونه او د بشر د حقوق قوانین رعایت کړي. دا له دوه بدونه د یو انتخاب ده دا چې زندان د بهرنیانو په لاس کې وي او له بندیانو سره سم چلن هم نه کوي خبدا وي چې دا زندان افغانانو ته وسپارل شي. دا په حقیقت کې یو ډول تمثيل ده چې افغانان خپل حاکمیت لري.
د افغانستان دفاع وزارت په پام کې لري چې د دې زندان د ساتلو لپاره 1.5 سرتیری وروزي او روسه بیا د دې زندان چارې عدلي وزارت ته وسپاري. افغان امنیتي ځواکونو ته د بګرام د زندان د سپارلو لپاره دا تیاری په داسې حال کې نیول کیږي چې همدا اوس د هیواد په مرکز او ولایتونو کې په زرګونو بندیان چې د دولت په زندانونو کې ساتل کیږي له محدودو امکاناتو شکایت کوي. خو د عدلي وزارت وایي چې دوی هڅه کوي په زندانونو کې د بندیانو لپاره ښه شرایط برابر کړي او همدا اوس دوی په دې برخه کې په بیلابیلو پروژو کار کوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا د متحدو ایالاتو د کرهنې وزیر افغانستان ته تللی او غواړي چې له افغان چارواکو سره د افغانستان د کرهنې د سکتور پر پراختیا خبرې وکړي. په دغو خبرو اترو کې په افغانستان کې د کوکنارو د تولید د کښت مخنیوي او د چې له افغان بسکرو سره په څه ډول مرسته کیدای شي ترڅو هغوی د کوکنارو کرلو څخه لاس واخلي شامل دي. د پرون په کابل کې د افغانستان د کرهنی وزیر او د امریکا د متحدو ایالاتو د کرهنی وزیر سره ولیدل او پر ځینو مهمو مسایلو خبرې کړې دي. دا چې د امریکا متحده ایالات څه ډول پلان لري افغانستان د اقتصاد له پلوه په پښو ودروي او د افغانستان پر زراعت باندې زیات تمرکز وکړي. احمد تکل به د رویټر خبری اژانس د رپورټ جزئیات وړاندې کړي، خو البته یوه یادونه کوم چې د افغانستان د ولسی جرګې لپاره د وزیرانو نوی لیست معرفي سوی وړاندې سوی دی. البته هغه پاتې کاندیدان کسان چې د وزارتونو لپاره نو معرفي سوی هغه کسان معرفي سوی دي. تاسو خبر یاست د ازادي رادیو پر ویب سایټ باندې په ځانګړي برخه کې په دې ارتباط تاسو خپل نظرونه وړاندې کولای شئ. تاسو په دغه نوی لیست کې څومره بدلونونه وینئ؟ څه فکر کوئ چې دا کسان به د کومو معیارونو لمخې ولسمشر کرزی د ولسمشر کرزی لخوا خوش سی بی له ولسی جرګې څخه څه تمه او څه هیله لري چې د کسان ته برای ورکړي او کنه، او که چیرې د کسان د وزیرانو په توګه وټاکل سي د افغانستان راتلونکی حکومت به څه ډول یو حکومت وي؟ په دې اړه چې هر نظر لري نو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسئ، په د ازادي رادیو د ویب پاڼې په آنلاین بحث کې برخه واخلئ او خپل نظر د ازادي رادیو د ویب پاڼې نور لوستونکو هم برخه من کړئ. نو د ازادي رادیو د ویب سایټ ادرس دی azadiradio.com، او تاسو هر وخت چې وغواړئ په دغه آنلاین بحث کې برخه اخیستلی شئ. او اوس براسو احمد تکل به د رویټرز خبری اژانس رپورټ باندې کړی چې د افغانستان د کرهنې د پراختیا په برخه کې د امریکا د متحدو ایالاتو پر هڅو تمرکز کوي.
د امریکا د کرنې وزیر وای په افغانستان کې د کرنې پرمختګ کولای شي په خلکو کې د افغانستان پر کمزوري حکومت اعتماد پیوړی کړي، او همدارس کاروانګر به له هغو پیسو پر اتکا وژغوري چې د نشئی موادو له کاروبار ترلاسه کیږي. د امریکا د کرنې وزیر ټام ویلساک چې د افغانستان له حکومت سره د کرنې په برخه کې د خپل هیواد د مرستو د ډاډ په مقصد د یو درې ورځنی سفر په مخه کابل ته رسیدلی وای، د اوباما اداره له امنیت وروسته کرنې ته په افغانستان کې لومړیتوب ورکوي. ټام ویلساک وویل زراعت په افغانستان کې زموږ د هڅو مهمه برخه ده، او که امریکا په دې برخه کې له خلکو سره مرسته وکړی شي نو افغانان به پر خپل حکومت اعتماد پیدا کړي. د افغانستان په سلو کې اتیا عواید د کرنې له محصولاتو څخه ترلاسه کیږي، او د افغانستان د مزرعو ځمکو په یوازې نیمایي کې کرنه ممکنه ده. ټام ویلساک وویل امریکا هیله لري چې افغان کروندګر به له طالبانو څخه چې دوی ته د کوکنارو د فصلونو په بدل کې پیسې ورکوي مخ واړوي، او د انګورو، غوزانو او انارو باغونه به وروزي چې محصول به بیا وروسته بهر ته صادرېږي. د زیاته کړه که موږ دا کار وکړو نو بیا به د هغو ډلو لپاره چې د افغانستان حکومت سیمې او نړۍ ته ستونزې او لانجې جوړوي دا چاره ډېره ګرانه وي. ویلساک وویل امریکایي کارپوهان اټکل کوي چې افغان کروندګر د یو هکتار ځمکه له کوکنارو څخه په کال کې تقریبا 2500 ډالر ترلاسه کوي، په داسې حال کې چې د انارو له یو هکتار باغ څخه نږدې 2000 ډالر ګټلای شي. د امریکا د کرنې وزیر وویل یو بل موضوع افغان کروندګرو ته د پورونو په ورکولو کې نیمګړتیا ده، خو د ژمنه وکړه چې پر دې موضوع به د افغانستان د کرنې له وزیر آصف رحیمی سره په کتنه کې بحث وکړي. د وویل یو برخه چې طالبانو ډیر پرمختګ پکې کړی کروندګرو ته د نغدو پیسو پورونه دي، خو د وویل چې امریکا باید له دې سره مبارزه وکړي، خو دا مبارزه د پور ورکولو یو سیستم ته اړتیا لري. امریکا کې دننه حکومت بسګرو ته په کمه ګټه پور پیسې ورکوي، او یو لړ نور امتیازات یې هم ورته په پام کې نیولي. ټام ویلساک وویل دای په دې اړه له مسؤلو چارواکو سره خبرې وکړي چې څنګه د امریکا کامیاب قوانین په افغانستان کې تطبیق کړي.
د احمد تکل رپورت وړاندې سو. د خبرونه په جریان کې و د افغانستان د ولسی جرګې لغونډې رپورت ولرو. دوی د افغانستان ولسی جرګې د کابینه د یو شمیر وزیرانو د نوی لست په ارتباط بحث پیل کړی دی، خو تر څو چې له هغه ځای سره زموږ تلیفوني تماس برقرار کیږي تر هغو به فریده هوټ سیفی د امریکا په دوو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو خبرې شوي تبصرې راواوروي.
امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې عنوان لاندې چې کرزی د خپل نوې کابینې لیست ولسی جرګې ته وړاندې کړی یو مطلب خپور کړی او لیکي د هغه پخوانیو جهادي قمندانانو یا جګړه مارانو چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس حامد کرزی سره مرسته وکړه، او د هغه ځوانو سیاستمدارانو ترمنځ چې د اصلاحاتو څخه پلوي کوي لویه سیالي روانه ده. د ورځپاڼې په وینا په نوي لیست کې چې شپاړس غړي لري اکثر یې ناپیژندل شوي کسان دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په تحلیل کې راغلي په دې لیست سره ښاغلی کرزی غواړي قدرت ته د جګړه مارانو د رسیدو مخنیوی وکړي، خو ځینې تنقید کوونکي بیا وایي چې د نوي معرفي شوي لیست ځینې وزیران د کار کولو تجربه نه لري او په کارونو کې د دوی صلاحیت له پوښتنې سره مخامخ کوي. پولیسي جرګې کې د بدخشان وکیل فوزی کوفی واشنگتن پوسټ ته ویلي، موږ نه غواړو چې په افغانستان کې د پخوانیو قدرت طلبو لخوا اداره شو. میرمن کوفی زیاتوي، نوې څېرې ښه خلک ښکاري خو د مخکنیو ادرسونو لخوا ولسي جرګې ته معرفي شوي دي. امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي ځینې کارپوهان شک لري چې د افغانستان ولسي جرګه به د جمهور رئیس حامد کرزي د کابینې د نوو معرفي شوو غړو څخه ملاتړ وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو مشر نادر نادری ورځپاڼې ته ویلي چې په نوي لیست کې د درو ښځو نومونه هم شته چې دا د پخواني لیست په پرتله یو مثبت کار دی، خو ښاغلی نادری زیاتوي چې ځینو څیرو په پخواني حکومت کې هم کار کړی دی او لا هم د پخوانیو قدرت غوښتونکو په خدمت کې دي. د انګلستان انډیپندنت ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې طالبان له لرګیو څخه داسې بمونه جوړوي چې په اسانۍ نه پیژندل کېږي یو مطلب خپور کړی دی او لیکي، دغه له لرګیو څخه جوړ شوي بمونه ډیر خطرناک او د زیاتې مرګ ژوبلې باعث ګرځي. انډیپندنت ورځپاڼه زیاتوي دغه بمونه اصلا د کشف وړ نه دي، ځکه د هغو په جوړولو کې له فلزاتو او یا برقي وسایلو څخه استفاده نه کیږي. کرس هنټر چې یو پوځي کارپوه دی او په خوای په عراق کې همکار کړی دی وایي دغه نوي بمونه په پاکستان کې جوړیږي. انډیپندنت ورځپاڼه په افغانستان کې د یوه انګلیسي قومندان لخلیلي کې چې د دې نوو بمونو د کشف تر ټولو ښه لاره روزل شوي سپي دي، خو دا کار زیات وخت او زیاتو پیسو ته اړتیا لري. ورځپاڼه زیاتوي اوس په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موټرونو کاروانونه ډېر رو په سړکونو حرکت کوي او هره شیبه د خپل حرکت مسیر ته بدلون ورکوي، تر څو په دې توګه د لرګیو څخه د جوړو شوو بمونو د چاودنې له خطر څخه چې د سړکونو په منځ کې ایښودل کېږي ځانونه وساتي.
دغه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، جمهور رئیس حامد کرزی خبرې است چې ولس تنه نور کاندید وزیران ولسی جرګې ته د باور د رایو د ترلاسه کولو لپاره ور پیژندلې چې په دغو وزیرانو کې درې ښځې هم کاندید شوې دي. د افغانستان ولسی جرګې نن پر دې مسأله بحث پیل کړی دی. د ازادي راډیو خبریال هم دا اوس سره له هغه ځایه په ټلیفوني تماس کې دی او دی به راته ووایي چې ولسی جرګه نن د دې مسلې پر کوم برخه بحث کوي. مهرباني.
بلې، سلام وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د جمهور رئیس لخوا د کاندید شوو وزیرانو له ډلې څخه نن درې تنه وزیران د ترانسپورت او هوانوردۍ وزارت ته کاندید عبدالرحیم اوراس، د عدلیه وزارت ته کاندید حبیب الله غالب او دغه راز د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت ته کاندید جارالله منصوري په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر محمد انور جگدلک لخوا ولسی جرګې ته معرفي شول او سوانی ول وستل شوې. دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم، د عدلی وزارت کاندید حبیب الله غالب خپل راتلونکي کاري پلانونه د ولسی جرګې غړي ته تشریح کوي. د وویل چې د په دولت کې یو دیرش کال کار کړی چې ډیره برخه د عدلی په وزارت کې او د عدلی په وزارت کې هم د قوانینو د تقنین یا د تقنین په برخه کې د کار کړی ده. د وویل چې دا اوس د عدلی په وزارت کې یو لړستونځ چشته، یو مهمه اداده چې تر ډیره قوانین د بهرنیو مشاورینو او سلاکارانو لخوا چې د وزارت معرفي شوی دی هغه جوړیږي، بیا د ترجمانانو لخوا هغه ترجمه کیږي چې ترجمه برخه کې هم ځینې مشکل ستاده او دا د بایز ګرځدای چې خلک په اسانه د قوانینو ته یا د قوانینو په ځان عملی کولو ته غاړه کینګ دی. ویل کچره دی د باور راي تر لاسه کړی او د عدلی وزیر شینو د قوانینو د وځ کولو په برخه کې به د ډیره توجه وکړي او داسې قوانین به تر ډیره وځ کی او ډیره توجه به چې هغه په ټولنه کې اصلاحات رامنځته کړي. د ویل چې قوانین باید داسې د افغانستان فرهنګ سره او د افغانستان له مذهب سره منظم وځ شي تر څو خلک غاړه ورته کیدی او عملی شي. نو د پسې بعد دوه تنه نور کاندید وزیران جارالله منصوري چې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت ته کاندید او دغه راز ترانسپورت او هوانوردۍ وزارت ته کاندید عبدالرحیم اوراس خپل راتلونکي کاري پلانونه وایي. خی نن تر غرمی پورې دوی د خپل کاری پلانونه تشریح کړي او له دوی څخه پښتنې وشي او دوی د پښتنې جواب کړي. د غلړۍ به دوام وکړي خی د رواني اونۍ تر پایه پورې او په راتلونکو اونۍ کې به خی دوی ته د اعتماد او یا عدم اعتماد درای مسله شروع سي او هغه ترې ورکړل سي.
تاسو خو د ولسی جرګې په غونډه کې یاست او البته په بحثونو کې اشتراک کوي، څه ویل کیږي چې آیا ولسی جرګه به له دې نوي لیست سره هم هغومره په اصطلاح په شدت چلند وکړي لکه څومره چې په د مخکینۍ لیستو تقریبا زیاته برخه یې برطرف سوله؟ په دې نوي لیست باندې څه تبصرې کیږي؟
په نوی لیست کې تر ډیره نوی څیرې دي، نوی کسان دي، چاته ډیر خلک یې نه پیژني. مختلف نظریات موجود دي په ولسی جرګې کې. مثلا څوله هزې وړاندې چې موږ د ولسی جرګې له غړي ملالۍ شینواري سره خبرې وکړې، هغې په داسې نظر څرګند کړ چې ګوندې په دغو کسانو کې تر ډیره مسلکي کسان دي یا دغه کسان دي چې ښې زده کړې لري، لوړې زده کړې لري. په عین حال کې ځینې داسې وکیلان هم شته چې برعکس نظر لري. خو په اغلب ګمان کوم کسان چې معرفي شوی دي دازل ډیر د وکیلانو لخوا په دې سترګه ورته کتل کیږي چې دوی کارپوهه کسان دي، مسلکي کسان دي او خای چې ډیر شمیر د باور رایه ترلاسه کړي.
ډیر زیاته مننه کور دی ودان. محترم اوریدونکو، د ازادي راډیو خبريال او له کابل د افغانستان د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې له جریانه راپور درلود. تاسو کولی شئ چې په همدې ارتباط د جمهور رئیس حامد کرزي د ولسو وزارتونو لپاره د کاندیدو کسانو لیست ولسی جرګې ته وړاندې کړی. ولسی جرګه به هر ورځ په د څو محدودو کسانو څخه سوالونه ځوابونه کوي او بیا به د بحثونو په پای کې پر دوی راګیری کیږي. خو ازادي راډیو تاسو ته وخت درکوي چې تاسو سموږ ویب سایت ته ورسئ او په آنلاین بحث کې برخه واخلئ. تاسو په دغه آنلاین بحث کې خپل نظریات وړاندې کولای شئ چې د نوي لیست په نظر په نوي لیست کې څومره بدلونونه دي، دا کسان په کومو معیارونو جمهور رئیس حامد کرزي انتخاب کړی دي، له ولسی جرګې څخه ستاسو تمه او هیله څه ده، او داسې نور مسایل چې تاسو فکر کوي او لازمي ګڼئ چې د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. نو زموږ د ویب سایت ادرس یاد لرئ؟ ازادي راډیو ټکی کام. همدارز یو خبر چې نن د پژواک خبري اژانس په استناد خبر شوی دی چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د محمد هادي حکیمی چې د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا کاندید شوی وو، ویلي دي چې د کورنیو ستونزو په اساس نسی کولای چې د غوړندیز ومني او د غوړندیز رد کړی دی. او د خبرونی په جریان کې به کوشش کوو چې په دغه ارتباط کې هر کوم نوې خبر خبرې ژتاسته وړاندې کړو. خو اوس لا کونړ رپورت لرو. د افغانستان د ولسی جرګې د افغانستان د ملي شورا د کار موده د ختمېدو په حال کې ده، څو محدودې میاشتې لري نور. او د کونړ کې شوزو د نوې ولسی جرګې لپاره د کاندیدو په خاطر تیاریانی پیل کړی دي او شوزو ته په دغه ولایت کې روزنه ورکول کېږي چې په څه ډول کولای شي ولسی جرګې ته ځانونه کاندید کړي او کار وکړي. د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري له کونړه دغه روزنیز پروګرام په ارتباط رپورت لري.
په کونړ کې د خزو چارو رئیس میرمن مرحبا کریمی ازادي راډیو ته ویل چې غونډه د خويندو د یون لخوا د دې لپاره جوړه شوې و چې خزي د ولسی جرګې پر راتلونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره و هڅوي.
خو خې چې دا ستاسو حق دی، تاسو کولای شئ چې راشي او په راتلونکو کې د پارلمان لپاره چې خويندې ځان کاندید یا ونه ځان کاندید د درای ورکول د ستاسو حق دی چې عام ځان کاندید ته یو امر یا ور.
حقي ویل په کونړ کې د بیلابیلو لاملونو په سبب د خزو ونده په دفتری کارونو کې لږه تر سترګو کیږي او دوی له خويندو غواړي چې د اسلامي او افغاني اصول سره سم په دفترونو کې دندې تر سره کړي.
دا حق چې شریعت ورکړي، اساسي قانون ورکړي، موږ خزو په کولای شو چې ځانونه کاندید کوو، موږ د خپل تاریخوالي سره مبارزه وکړو تر څو دغه موږ د منځه ویس.
د غونډې یو ګډونوال او د ولایتي شورا غړي میرمن سهیلا بابر وای چې په ټولنه کې خزي او نران یو ډول حقوق خلری، نو خزو ته په کار دی چې د ولسی جرګې پر اتلونکو ټاکنو کې د سړو سر یو شان ځانونه کاندید کړي.
د کورن څخه مو د روزنیز پروګرام له جریان واوریدل. اوس په احمد تکل د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي. وروسته بیا دوه پروګرامونه تاندې څنګه یو ژوند په شیبو کې خبریږي.
د اورزګان په ترین کوټ ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې درې کسان مړه او دوه ټپیان شوي دي. د ولسمشر حامد کرزي لخوا د سوداګرۍ وزارت لپاره نومول شوی وزیر محمد هادي حکیمی د شخصي ستونزو له کبله د دې مقام له منلو څخه بخښنه غوښتې ده. د امریکا یو جګپوړی پوځي مقام وایي که ډیپلوماسي او اقتصادي بندیزونه اغیز ونه کړي نو واشنگټن د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره یو احتیاطي پروګرام یې چې برابر کړی عملي به یې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له توندلارو ډلو سره د مبارزې په برخه کې د مرستې لپاره یمن یا سومالیا ته د عسکرو استولو هیڅ راز پلان نه لري. اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه پلان تایید کړی چې له مخې اسرائیلو ته د کډوالو او وسلوالو د ننوتو د مخنیوي لپاره له مصر سره د سرحد په اوږدو کې موجود موانع چې ابتدایي دي لرې کیږي او پر ځای عصري وسایل نصبیږي. متحده عرب اماراتو او جرمني پر ایران غکړی چې خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو د اندېښنو د لرې کولو لپاره زیات کار وکړي. او د کرویشیا د انتخاباتو نتایج ښیي چې د مخالف سوسیال ډیموکرات ګوند کاندید ایوو جوزیپوویچ د دې هېواد د انتخاباتو ګټونکی شوی.
لسنیمی بجی دی د دواړو اونیزو پروګرامونو د اربیدو بلنه درکوم او زفرشته جلازی نور اجازه غواړم.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
ګرانو ځوانانو سلام، لینا شریفي ام له یبې بلې تاندې څنګه سره په دې خبرونه کې لومړی په ځوانانو کې د سګرټ څکولو د عادت په زیاتېدو او د سګرټ څکولو په زیانونو خبرې کوو. بیا په پېښور کې د آریانا پوهنتون د محصلانو ستونزې اورو چې وایي د دوی تحصیلي سندونه په افغانستان کې په رسمیت نه پیژندل کیږي. د خبرونه په وروستیو کې د اونۍ سندره هم له یاده مباسئ، له موږ سره اوسئ.
نیچے پچارا شلے ونے لے ونے گرزی بدلائی دنیا شی بدلائی دنیا شلے ونے لے ونے گرزی نیچے پچارا شلے ونے لے ونے گرزی.
گرانو چوانانو، د روختي د نړیوال سازمان په یو تحقیقي ریپورت کې راغلی چې د سګریټو د لوګي او استعمال له امله راپیدا شوې ناروغي هر کال په نړۍ کې له 1 میلیارد څخه د زیاتو کسانو روغتیا له ګواښ سره مخ کوي. دغه سازمان وایي چې په هرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 14,000 کسان د سګریټو په وجه مړه کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم زیاتوي چې په پرمختللي نړۍ کې د سګریټو استعمال ورځ په ورځ کمیږي، خو مخ پر ودې هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی ورځ په ورځ د سګریټو څکول په تیره د ځوانانو ترمنځ زیاتیږي. د ډاکټرانو په وینا د سګریټو استعمال ګڼې روغتیایي ستونزې پیدا کوي، لکه سرطانونه، د زړه کمزوري، د تنفسي سیستم خرابېدل او داسې نور. د عمومي داخلي ډاکټر غلام درویش منصوري د سګریټ څکولو زیانونو ته اشاره کوي.
د سګریټ څکولو اضرار تر اوسه چې دقیق تثبیت شوی ده، آفات قلبي و آی ته ډیر تاوان رسوي، ششونه ته ډیر تکلیف ورکوي، معده ته ډیر بد اغیز اچول کیږي، او سکتې مغزي، سکتې قلبي مثلا په غاښو باندې ډیر بد اغیز ورکوي. خلکو مثلا ډیر یو بد بوی د خولې له پورته کیږي، غاښو سپین ته دی زیل کیږي، خوب سمنه ده، زرزر مثلا پقاریگی غصه رازی. او از دقیقه چه سویده؟ سلورو مثل ده عمر انسان مثلا یو سلی که شپیته کل عمروی یا اتیاوی شل کاله چه سلورو مثل ده 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 سگرت سکولو منفیکی گی.
گرانو په خوا به په غټ عمر شتمنو کسانو سګرټ څکول، خو اوس تنکی ځوانان په تیره هغه چې بېوزله دي سګرټ څکولو ته مخه کوي. پوښتنه دا راولاړیږي چې سره له دې چې سګرټ څکول دومره زیانونه لري، ولې ځوانان سګرټ څکول پیلوي؟ ځینې کسان د افغان ځوانانو وزګارتیا او د سګرټ څکولو له زیانونو بېخبري، او ځینې هم افغانستان ته د سګرټو اسانه واردول او ارزانه بیې د دې لامل ګڼي چې زلمي او زلمکي په سګرټ څکولو عادت شي. د جلال آباد اوسیدونکی حمید وایي چې ګڼ ځوانان د موډ او سټایل لپاره هم سګرټ څکول پیلوي او ورو ورو پرې عادت کیږي.
همدا هیله ده چې زموږ اکثره ځوانان چې نور خلک ګوري چې سګرټ څکي، دوی له دې نه یو خوند او لذت وړي، او یا د یو موډ په خاطر باندې چې ځان ټولنې ته وښيي، ځان یو بل چا ته وښيي چې زه هم کولی شم چې دغسې یو اکشن وکړم، دغسې یو عمل وکړم. نو په دې خاطر باندې زیات ځوانان چې موږ ګورو د همدې عامل کیږي چې وروسته بیا مخته شي، عملي شي، بیا نه شي کولی چې خپل ځان دغه بلنه بچ کړی شي.
ارلار درنور کا جے منزل میں مزل دے عالم یا نولا رکندا محبت میں آوزل دے عالم یا نولا رکندا محبت میں آوزل دے ارلار درنور کا
ګڼ نور ځوانان له عملي ملګرو سره د ناستې پاستې له امله په سګرټ څکولو عادت کیږي. حبیب الله وایي چې ملګری یې سګرټي و، ملګرو به یې هڅاوه چې یو کش سګرټ دود کړي، او بالاخره دی هم په سګرټ عادت شو، او اوس سره له دې چې غواړي پرېږدي نشي پرېښودی.
عمر څوارلس کلنۍ یا پنځلس کال باندې وم په داسې سګرټ اخته شوم، داسې اخته شوم چې د یارانو دوستانو سره کښېناستم، رایدم ډېر الکوان پخته و، بیا به هغه یو دغه یارانو دوستان بس یو بل سګرټ ورکوي، ونسه ونسه یو دم وځه په کیسه کې مه کېږه. یو دنیا پنځه ورځې د ته د چش په غم نیولی سګرټ دی وی، نو بس داسې کله کله به مې یو دم وایي اخر دی حالات ورستم روزانه مسکاوي اوس بس کوتی را سره سګریټ دی بس پکېرالم دا تقریبا لس کال کیږي یا نه کال کیږي، کوشش ډیر کوم چې فریشدم ولې فریشول کیږ نه راسم.
سر ببل سر دیوال زتر سو اورې بھیاما لال هانو سر گردان زتر سو پر بھیاما سر ببل سر گریوان زتر سو پر بھیاما.
که څه هم ګڼ ځوانان غواړي چې د سګرټ څکولو عادت خوشی کړي، خو له دې عمل سره داسې عادت شوي چې پرېښودل یې ورته ناشونی ښکاري. خو ډاکټر منصوري وایي چې که څوک په ټینګه دا پرېکړه وکړي چې سګرټ خوشی کوي، خامخا یې پرېښودی شي.
یو سړی باید په خپله مصمم وي، سړی باید یعنی ډېر کلک تصمیم ونیسي چې دا ترک وکړي، دا کولی شي. او په طبي راپورونه کې اوس هم لږ ځینې دواګانو خاص دواګانو ده چې دی ډاکټر ته راشي هغه دوا هم لیکي او ډیم تصمیم ونیسي، ان شاء الله رحمان زر دغې کیږي. یعنی ممکن ده چې یو سړی کاملا دغه عادت ترک وکړي.
درویش پمستے کی میں کشی کڑی مایو کتاب لکھو گلو مارا پخیٹا.
گرانو توارانو، په پیښور کې د آریانا پوهنتون ګڼ محسنان له دې ستونزې سره ټکوي چې د دوی پوهنتون د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لخوا په رسمیت نه پیژندل کیږي، او د دوی د فراغت سندونه هم په افغانستان کې رسمیت نه لري. اریانا پوهنتون په 2004 میلادي کال کې په پیښور کې جوړ شو چې وروسته دغه پوهنتون ننګرهار ته راولېږدید، خو یوه څنګه یې د اریانا پوهنتون په نامه په پیښور کې پاتې شوه چې تر اوسه پکې زرګونه محصلان د طب، حقوقو، انجینیری، شرایط او ژورنالیزم په 15 پوهنځیو کې د افغاني او پاکستاني استادانو تر نظر لاندې زده کړې کوي. په پیښور کې د اریانا پوهنتون د محصلانو استازی میراج الدین خیبر وایي چې دوی څو ځلې د خپلو تحصیلي سندونو د منلو او رسمي کولو لپاره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره غږېدلي، خو نتیجه یې نه ده ورکړې.
دا پوهنتون په 2004 کال کې چې ایجاد شو، تر اوسه پورې د یوه دوره فارغین ورکړي چې هغوی اسناد رسمیت نه لري، او تر اوسه پورې چې د مونږ د محصلینو تر ټولو غټه ستونزه هغه د رسمیت ده چې مونږ تر اوسه پورې رسمیت نه لرو. اوس د وزیر لخوا چې مونږ بار بار ورسره ناست یو، دوی لخوا مونږ ته رډ جواب راکړل شوی ده چې نسی کولی چې تاسو په افغانستان کې په دغو اسنادو باندې خپل کار وکړئ. مونږ محصلین تر 15 سم د تیبه رسیدلي دي، نو دوی په لکونو روپۍ مصرف کړي دي. مونږ په خپله باندې مونږ دا یو ارزو ده، ځکه مونږ د افغانستان افغانستان د اوسیدونکو په حیثیت باندې مونږ غواړو چې په افغانستان کې کار وکړو، او که دغه سي د پوهنتون پاتې سي بې سرنوشته، نو په دغه اسناد خو مونږ ته څوک کار هم نه راکوي، او مونږ غواړو چې د افغانستان لپاره کار وکړو، دا محصلین د زړه له تله غواړي.
میراج الدین خیبر وایي چې نن سبا په پیښور کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. محصلین د پولیسو لخوا ځورول کیږي، خو سره له دې هم ګڼ محصلان خپلو زده کړو ته حاضریږي. خیبر زیاتوي چې افغان دولت دوی سره دا وعده کړې وه چې د پیښور اریانا پوهنتون به د پکتیا پوهنتون سره یو ځای کوي، خو تر اوسه په دې وعده هم وفا نه ده شوې.
اوس پوهنتون چون د کاري صاحب لخوا اعلان وسو چې د اریانا پوهنتون به د پکتیا پوهنتون کې مدغم اعلانېږي، په اګست کې دا اعلان کړی و، دغه نم څلور میاشتې تېرې شوې. دا پوهنتون اوس په دغسې حالات کې داسې هغلته پیښور سیکورټي له لحاظه حالت ډېر خراب دي. موږ په مهاجرت کې ژوند کوو، په دیارې غیر کې، او هغلته موږ له هر قسمه مشکل سره مخامخ یو. دغه مشکلاتو باوجود موږ د دې په تماس یو ورځ باندې دا پوهنتون رسمي سي افغانستان دولت به ومني، نو دغه زده کړې کړي دي. او بیا له ولسمشر نه غوښتنه کوم چې په خپله کړې وعده له موږ سره وفا وکړي، او د موږ دغه مشکل چې سرنوشت هم ده، او که دا چېرته رسمي نه سو، موږ دا سرنوشت بعد او له یو مشکل سره مخامخ.
د پیښور د اریانا پوهنتون د محصلانو دغه ستونزې مو د افغانستان د لوړو د کړلو وزارت سره شریکې کړې. د دغه وزارت خبرونو رئیس حمید الله شهرانی وایي چې د افغانستان د لوړو زده کړو د مقرراتو په اساس دوی له هیواد بهر د لوړو زده کړو مؤسسو ته د فعالیت جواز نشي ورکوي. نو په پیښور کې اریانا پوهنتون هم رسمیت نه لري، او د دغه پوهنتون محصلان هم د دې لپاره چې نه یې تحصیلي مؤسسه او نه دوی ورسره ثبت او رجستر دي، سندونه یې د منلو وړ نه دي. خو د اریانا پوهنتون اصلي څانګه چې اوس مهال په ننګرهار کې رسمیت لري.
سند مؤسسه تحصیلات یا اریانا از وقتی
د اریانا د لوړو زده کړو مؤسسه د محصلانو سندونه له هغه وخت د اعتبار وړ دي چې په جلال آباد کې د فعالیت جواز اخیسته. مخکې له هغه موږ د دې مؤسسه او د محصلانو د سوابقو په اړه هیڅ راز معلومات نه لرو. موږ نه پوهیږو چې آیا دغو محصلانو 12 ټولګی لوستی که نه دی لوستی، آیا په پوهنتون کې حاضر وو که نه وو، او آیا استادان یې په معیار برابر وو. نو د لوړو زده کړو وزارت د هغو محصلانو د فراغت سندونه چې په پیښور کې د اریانا پوهنتون څخه فارغ شوي دي نشي منلی. له پکتیا پوهنتون سره د پیښور د اریانا پوهنتون یو ځای کېدل ستونزه نه لري، خو باید داسې یو طرز العمل وي چې د محصلانو سوابق وګوري، تحصیلي سویه او څنګه یې تثبیت شي. وروسته له دغو مراحلو که محصلان په معیار برابر وو، له پکتیا پوهنتون سره یو ځای کېدای شي.
د یادونې وړ ده چې نن سبا تر 3 میلیون زیات افغان مهاجر په پاکستان کې ژوند کوي، چې افغان دولت یې لا تر اوسه هم هیواد ته د راستنولو توان نه لري. په ګاونډي هیواد پاکستان کې میشته افغان ځوانان وایي چې د پاکستان دولت دوی ته د زده کړو د زمینو د برابرولو مکلفیت نه لري. دغه راز دوی زیاتوي چې د افغانستان د زده کړو قوانینو له دوی سره جفا کړي، ځکه افغان دولت نه پخپله دوی ته ښوونځي او پوهنتونونه برابروي، او نه هم له هیواده بهر خصوصي پوهنتونونه او اسناد یې په رسمیت پیژني. گرانو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو د ازادۍ راډیو د موسیقۍ له آرشیف څخه د فیاض خان په غږ ښکلی غزل غوره کړی چې وایي:
ژوند او قرار اور او اوبو دی، نه به یو ځای شي نه یو ځای کیږي، پیار او نور بل جوړ دي تیار او نور یو د بل جوړ دي داسې بتی رشي دا چې تیری دي ژوند او قرار اور او اوبو دي نبيو سي شي نيو سي تي
گرانو ځوانانو د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره و که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس شمیرې دادی په کابل کې 41 په خوست او کندوز کې 1 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پیښور لیک راستوي نو د پوسټ باکس شمیره ده 104 تیا یونیورسيټي ټاون پیښور خاط او آباد دی وی
لتا د سیند ځوان هم یو لار دا کلا پغر کی کلا میدان کی اوہو بندہ عجب دے عجب پیدا دے پورے پخاورو کی زی اسمان کی چوند و قرار او رو او بو دی نبیو سے شی نیو سے جی کی
جوان پاشیبو کی
جوڑون کئی ومان نیاسائی
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ نن د ساز کوماله در پیژنو او نه مهم پنګیرنو پسې چج راخیستی ملګرتوب می وکړی هغه ځای ته چې په هنرمندانو پالل کیږي او د ذوق خاوندانې په ننداره ذوقي تنده او لو ماتوي نو څه فکر کوئ چې دا به کوم ځای وي درته وبوایم بیا به لینا شریفي نور حال راکړي راځئ ملي ګالري ته به ورسو
قدر منو اوریدون کو په بخوا زمانو که چه ترانسپورتی وسایل او نور امکانات کمونو د دنیا د مختلفو سیمو د اوسیدون کو د ژوند او حال په اړه معلومات هم لگول خو چه وسایل دیر او امکانات پراخ شول اړیکې هم ورسره وغزیدی ګڼو ارزښتونه او دودونو ته د خپرېدلو شرایط مساعد شول او له دې سره د سترو او لرغونو تمددونو انګازې خوله په خوله شوې دغو آوازو د ګرځندوی او توریزم دود را وبوټاوه وایي د لرغوني او منځني پیر سیلانیان چې به د نورو هیوادونو له سیاحته راغبرګ شول د سفر په خوندورو کیسو به یې د نورو زړونه هم ورپورته کړل خو د سیلانیانو خلاف سوداګرو به د سفر او سوداګرۍ تر څنګ ځینې نادره شیان هم له ځانونو سره وړل راوړل چې بیا یې پر شتمنو خلکو خرڅول او هغوی به یې په لرلو ویاړېدل وروسته چې د لرغون پیژندونکو د هڅو په برکت د لرغونو تمدنونو آثار وموندل شول دیشی د موزیم جوړولو مفکوره را پیدا کړه هغه و چې ایټالویانو توره وکړه او په میلادي کال 1531 کې د ایټالیا په یوفیسی مانۍ کې لومړنی موزیم جوړ کړ او ورپسې واتیکان په 1540 کې د موزیم څښتن شو چې بیا نورو اروپایي هیوادونو هم د موزیم د لرلو هڅه وکړه. د انځورګرۍ له راوجېدلو سره د دنیا د مشهورو انځورګرانو آثارو هم موزیمونو ته لاره وکړه چې تر ننه هم وتلي آثار پکې ساتل کیږي. د آرت یا نقاشۍ ګالری هم د دې لړۍ یوه کړۍ ده چې د نقاشۍ له هنر سره مخ په ډیرېدو شوې. په افغانستان کې هم د موزیمونو تر څنګ څو ګالری شته چې یوه یې د کابل په ښار کې ملي ګالری ده. دا چې دا ګالری کله جوړه شوې ده، څومره آثار نندارې ته پکې ښودل شوي دي، ومان دغې ګالری ته ورغلی، هلته یې مرکې کړي. تاسو رابولم د دغو مرکو اوریدلو ته.
خرای صاحب سلام، خو اوس نو راځه تر بل هر کلام مخکې د راډیو اوریدونکو ته ځان ورو پیژنه، بیا نو پوښتنې ډېرې دي، په مدار مدار بیرا ځواب کړي.
زه عبدالفتاح عبدالشهزاد، ملي نگارستان یا ملي ګالری رئیس.
رئیس صاحب که دې خوښه وي نو پیل به له همدې ودانۍ وکړو. دا راته ووایه چې د ګالری تعمیر د کوم وخت تعمیر دی او د چا دی؟
دا موجوده تعمیر چې سیستم مکمل کلاسیکی ده، یو قرن او دیالس کاله دی د قدرمند نه کېږي. او مخکې دا هم ګوتاس یو ملي شخصیت په نامه د غلام نبی خان چرخي دغه ورورو، پس دینه چې ځینې مسایل پیدا شو، دا سړی خوشی که دازه دولت ونیو. 25 کاله کېږي چې د اطلاعات فرهنګ وزارت تر تحصیل لاندې ده. زه فکر کوم چې دې مهندسي کارونه او انجینري کارونه ټول د امیر عبدالرحمن خان وایي چې دا د هغه پورې اړه لري، دغه تاریخ پورې. فعلا موقع لري په اسمای واټ کې.
مننه. دا راته وایسته چې په افغانستان کې داسې نورې ګالریانې هم شته دي او که نه شته دي، او له کله راهیسې د ګالري په توګه د دې نه استفاده کوي؟
په خپله ملي ګالری یا ملي نگارستان په 1322 کال چې هغه وخت محترم قادر آشنا وزیر د اطلاعات فرهنګ یا اطلاعات کلتور د زمانې وي، هغه وخت افتتاح شوی. نوم د ملي نگارستان یا ملي ګالری په نامه د نگارخانه ملي و. وروسته پس شپږو میاشتو نگارخانه ملي په ګالری ملي باندې مسما شو او تقریبا 18-19 کاله په همدغه نوم چلېده. اوس فعلاً موږ په دوه نوم دا یادولی شو چې ملي نگارستان او ملي ګالری.
دا مو راته ونویل چې په افغانستان کې نورې هم داسې ګالریانې شته دي که نهشته؟
موږ یو نمایندګي په هرات کې شته، په غزنی، قندهار، بلخ، سمنګان، فاریاب، خوست، پکتیا، تقریبا 8 ګالریانې کېږي چې موږ دولتي هلته لرو.
شخصي ګالریانې هم شته دي په نورو ولایتونو کې یا په کابل کې؟
تقریبا 25 ګالریانې شخصي په توګه که فعالیت کوي دننه په کابل کې.
په مجموع په افغانستان کې به څونه یې داسې شخصي ګالریانې؟
داسې خاص ګالری په ولایتو کې نشته.
اوس دا راته ووایاستئ چې په دې ګالری کې کوم آثار دي، څه شی دي په مجموع کې؟
ټوټل 622 آثار لري چې د دې جملې نه تقریبا 225 غوړین آثار یا روغنی او همداراز اوبلن آثار پکې شته. په دې کې بر علاوه د نقاشۍ نه موږ خطاطۍ هم لرو، میناتوري هم لرو، پاستلي هم لرو، کولاژ چې د طبیعي شیانو جوړیږي، او همدارنګه آزاد نور مدرن آرت هم لرو. دلته په ګالری کې 622 آثار مطلق نقاشی و خطاطی لرو، او نور عکسونه هم لرو، د سنو کار هم لرو، نور سیان هم شته پکې.
آثار تاسو خپل تقاضا کوي د انځورګرانو نه، هغه په خپل راولي؟ په مجموع کې د پروسه څنګه
تقریبا دا په دې ډول چې موږ آثار د خلکو نه خلو او راړو د خپل ملي ګالری ته. یو دا چې موږ یو کمیسیون لرو چې په راس کې مهینه وزارت لته فرهنګ ده، او نور استادان د کلو هنرونو پوهنځي استادان دي او نقاشان دي. په هر کال کې موږ یو متناسب بودجه لرو د وزارت لخوانه. بودجه چې موږ تراغه موږ د تلویزیون او د راډیو له لارې خلکو ته هنرمندانو ته د اطلاعیې په شکل خبرتیا ورته ورکوو چې تاسو راشئ موږ آثار غواړو. دوهم موضوع یې دا ده چې ځینې دوستان هنرمندان ته مثال یارمه ترکي د کاناډا نه، جناب حاجي شینواري د خارج نه، موږ ته یو 100 آثار ډالۍ کړه. تقریبا 100 آثار موږ ته خلک ډالۍ کړی دی. درېیم یې دا ده چې موږ اکثره ځای فستیوال په شکل یا دننه یا په خارج کې جوړو، د هغه نه هم موږ یو تعداد آثار ځان ته خوښوو او پیسې په خپله وزارت لاته فرهنګ ته ورکوي.
اوس به دا خپله دا ګالري یو څه وپېژنې چې دا په څو پوړه کې جوړه ده، څونې خونې لري، او دا آثار چې تاسې خوندي کړي دي او نندارې ته مې ایښي دي، دا په څه شکل سره دي؟ فرضاً په کومو خونو کې کوم دي، څنګه دي؟ دا په مجموع کې
په خپله ملي نگارستان دوه پوړو شامل ده چې اول منزل او دوم منزل 13 خونې لري. هغه آثار چې دننه په ملي ګالري کې موږ دیکور کوو او ثبت سجل راجستر کیږي، دا مطلقاً دائمي آثار لکه موزیم غوندي دی، یو ځای نه بل ځای بالکل مونږ نشو انتقالولی. اوس فعلا مونږ پاس داسې خاص خونې لرو د نندارې دپاره، او په دې را روان کال کې اراده مې دا ده چې یو بل داسې خاص نندارتون خپل ملي شخصیتونه او ملي سیاسي شخصیتونه سالونو ته جوړو چې دا زموږ تاریخ هم په دې کې ژوندی پاتې شي. د معاصر هنرمندانو آثار هم مونږ لکه لرو چې تقریبا چې 113 هنرمندانو مونږ سره دلته سجل ثبت سلو چا سال لرو. بل یو اتاق په نامه د بزنس روم مونږ لرو چې نوی انځورګران چې راځي او مونږ ته آثار راوړي د نندارتون متوګه هغه هم لکه دایمي غوندې مونږ خرڅ دپاره هلته ږدو. طرزالعمل نګار هغه وخت چې خرڅ شو د دې نه دولت 15% ټکس اخلي، نور پیسې په خپل هنرمند ته ورکوي.
ته دغه جنګونو په کلونو کې د دې ګالري نه څومره آثار وړل شوي دي، تخریب شوي دي یا چپول شوي دي، په دې باره کې هم که راته ووایاست. یو بل دا که ځینې آثار تاسې ساتلي دي هغه هم په څه ډول سره ساتلي دي، ځکه یو وخت کې داسې یو دوره هم وه چې د ژوندو سارو آثار چا نه خوښول.
همداسې چې تاسو وویل په دې جګړو کې تقریبا موږ 50% آثار مکمل تالان لوټ شو او له منځه لاړ. پس د دې نه چې دا موږ تاسو لن محال ادارې یا موقت ادارې جوړ شو، بېرته زموږ هغه 0% آثار اعاده شو، یعنی بېرته موږ ته راغی. دا یو خبره. د جنګونو له کبله تقریبا په خپل د ملي نګارستان 3 ځله تالان شوی دی، او همداراز د طالبانو په دور کې زموږ تقریبا 240 آثار یعنی 0 ژوندي آثار زموږ هم له منځه لاړ، چې موږ هغه هم لکه موزیم غوډې ته ساتلې خلکو نندارې لپاره. د طالبانو په دور کې زموږ یو د 0 آثار جناب ډاکټر صاحب یوسف آصفي د اوبلین رنگ د غوړی رنگ په سر باندې هغه آثار چې 0 د خپل د کور کړی و، په دې معنی چې د رسم په سر بل رسم یې سلې ته مثال د ګلانو د پر کړی د طالبان نه. او همدارس مخکې لدین چې جنگونه دلته شروع شي، زموږ یو شپېته آثار خو یې وبخي رئیس آرشیف ملي چې په وخت کې حیات او اسلامي صاحب د ځان سره ساتل چې دوی په مخزن کې و. بیا پس دین چې موقت اداري موږ ته جوړ شو، ما د آثار بیرته د ملي آرشیف نه ترانسفر کړ دلته میراوست.
د څونه کسانو آثار مو دلته نندارې ته؟
زموږ په دې مخزن کې د 3 داخلي او خارجي هنرمندان آثار موږ سره خوندي دي او نندارې لپاره موږ یې ښیو.
بهرنۍ هنرمندانو یادونه وکړه، هغه څوک دي؟
یو کال مخکې د فرانسې هیواد هنرمندانو اولین ځل لپاره په نامه د آرت مدرن تقریبا 9 آثار موږ ته ډالۍ کړ، او همداراز د ایټالیا سفیر موږ ته یو آثار ډالۍ کړ. نور د پخوانه هم موږ یو څه آثار بهرنۍ دولت ځان سره.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او ښکلي عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
آغلی شکریا په ګالری کې کورنیو نندارچیانو ته آثار ورپیژني. دا داخلي رهنما ده. له دې به وورو چې په ګالری کې د څو تنو هنرمندانو په نوم خونې شته، څومره آثار یې نندارې ته ایښودل شوي دي، او په اونۍ کې څومره کسان ګالری ته راځي.
دلته چې مرمه راسې، بیا موږ د هغې سره ځو رانمایي کوو. ښه ده. استاد میمانګي یو 10 تابلو په خپله سالون کې دی چې هغه مشخص د خپله استاد سالون دی. یا 12 مربوط په استاد برښنا دی، د استاد غوث الدین یو سالون دی، د استاد کوهزار دی، د استاد قربان علي عزیزي دی.
دلته نندارې ته کوم کسان ډېر راځي؟
خارجي کسان ډېر راځي.
په ورځ کې به څونه خارجي کسان راځي؟
تخمیني چې د میاشت 12 کسان راځي.
خغلی محمد عمر د بهرنیو نندارچیانو په ژبه پوهیږي، او په ګالری کې خارجي رهنما دی. د نوموړي په وینا ګالری خپلې 3 خونې یوې بهرنۍ مؤسسې ته هم ورکړې دي. دغه مؤسسه له ځوانو انځورګرانو سره کار کوي. راځئ له ده به واورو چې یاد مؤسسه له ځوانانو سره څه ډول کار کوي.
دا دفتر چې تاسو وینئ د ګلوبل هوپ انټرنیشنل یو خارجي موسسه ده چې د وزارت اطلاعات او فرهنګ سره همکار دی. د دې تنکي ځوانانو لپاره نمایشګاه وینوسی. نو په دې خاطر دا غدرې اتاق چې دلته دی د ریاست نګرسن ګالری ملي سره په تفاهم سره دوی ته ورکړي. نو دا موسسه د هغوی سره مرسته کوي. نور ټول مسؤلیت په ځان باندې منو، او تمام هغه امکانات چې اوس د موسسې لري د هغوی ته هغه کوي.
تاسو دا چې دلته ځینې ځوانان راځي او خپل آثار نندارې ته ږدي، تر اوسه پورې مو د څونه ځوانانو آثار نندارې ته ایښي؟
مونږ تر اوسه پورې 8 نمایشګاوې نیولې دي چې نقاشي و، پکې آبي رنګ نقاشي و، روغني نقاشي و، او خطاطي و. چې اوس هم مونږ یو نمایشګاه لرو د خطاطیو. دا نقاشي او خطاطي مونږ په 15 ورځو لپاره نیسو، په دې خاطر چې نورو ته چانس پیدا شي چې هغوی خپل نمایشګاوې دلته ونیسي.
تاسو مرکی واوریدی او دا مهم واوریدل چې ملی ګالری ته آثار یو کمیسیون انتخابوي. د افغانستان مشهور او سپینګیری انزورګر ښاغلی غلام ربانی رنگبین چې د استاد برښنا له شاګردانو څخه دی ملی ګالری ته د انزورونو د انتخاب پر بهیر نیوکه لري.
یار د انتخاب د سو مدیران و رئیسان و مشاوران و دده پا عقل دی هر سه چه دوی و خوش کل اغای دا کوی یا وقت زی علت وم ده برشنا آثار علت را استل شو ده زریاب خپل زان عرصه و بلله پا انتخاب که یه چا تا حق ور نکل ده پا خپل زین خواه آثار ده با استاد برشنا اغی رد کل
نختاس پا خیال چه کول پا کار دی چه باید دوسی
سو تنه ده خخ آرتیستان ده کابل زاله ده آرت او هنر پا اقل خم علومات ولری اقا با یو زیشی ده یو گرده میس خونده شیشه و کتل شی ده مامورین و مشاورین و اداری آیت صلاحیت دیر نهی بیا انتخاب سی
تاسو آثارم ستدی پا گالری؟
زما آثار پخوا دیر و او از وای چه طالبان اقا سیرکلی دی نیسته زما یو مجسمه علت دی اقا هم کلا پیش دی کلا نکی
زستا پا نرمو نرمو شندو که خنده